آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنډون کو بیا هم سړی مشي په واشنگټن کې د شپې اتنیمیا او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټه کې اوري.
جمهور رئیس غنی وایي چې د وزیرانو د استهزاء دلایل د توجیه وړ نه دي. د امریکا د دفاع وزیر په بګرام کې د وژل سوو امریکایانو په اړه خواشینی څرګنده کړې ده، او هیلری کلینټن په انتخاباتو کې د خپلې ماتې د ایف بی آی پریس اچولې ده.
د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې واوري چې د کابل او کوزې پښتونخوا مدني فعالان او د افغان حکومت یو شمېر چارواکي د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو کې د میشتو ولسونو د روانو ستونزو د لرې کولو لپاره ګټې هڅې پیل کړي دي. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د لومړي ځل لپاره د اداري فساد دوه قضیې په یوې علني محکمې کې وڅېړلې، او د اروپا مشران اندېښنه لري چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهور رئیس کېدو سره ښایي د اروپا او متحده ایالاتو اړیکې زیانمن شي. د راپورونو لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روښان نورزی وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی وایي چې د وزیرانو د استهزاء دلایل د توجیه وړ نه دي. په خبر پاڼه کې چې لاګ نخبره سوې ده ویل سوي دي چې ولسي جرګه د بودیجې د مصارفو په اړه د وزیرانو د فعالیتونو پوره خبره نه ده، او د وزیرانو د استهزاء پروسه تر هغو باید وځنډوي چې پوره معلومات یې نه وي ترلاسه کړي. جمهور رئیس د شنبې په شپه د ولسي جرګې د اداري هیئت او د کمیسیونونو د رئیسانو سره وکتل او د وزیرانو د استهزاء په اړه ورسره خبرې وکړې. غنی وویل چې دی او اجرایي رئیس حاضر دي چې د وزارتونو د فعالیتونو او بودیجې د مصرفولو په اړه ولسی جرګې ته وضاحت ورکړي. غنی زیاته کړه چې که چیرې د فساد او یا هم د سوء استفاده خبره وي، نو درسته ده چې وزیران استهزاء او برطرفه سي، خو د وزارتونو د جوړښت او د قراردادونو د څېړلو په خاطر چې یو مغلقه پروسه ده باید چې وزیران سلب اعتماد نه سي. جمهور رئیس زیاته کړه چې د کابینې تغییر به ګران تمام سي، او کنی وزیران وګمارل سي نو دا به ډیر وخت ونیسي تر څو په کارونو بلد سي، مشکلات درک کړي او په وزارتخانو کې تحرک پیدا کړي. د ولسي جرګې غړو پرون په غوڅ اکثریت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون د ملي یووالي د حکومت له دریو وزیرانو نه د باور رای واخیستلې. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د بګرام په هوایي اډې کې په ځانمرګ برید کې د وژل سوو امریکایانو په اړه خواشینی دی. په خبر پاڼه کې چې د امریکا د دفاع د وزارت لخوا خپره سوی ده راغلی دي چې په برید کې چې پرون سوی دی دوه امریکایي عسکر او دوه امریکایي قراردادیان وژل سوي دي. په برید کې شپاړس نور امریکایان او یو پولنډي عسکر هم زخمیان سوي دي. په خبر پاڼه کې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو ساتنه د دوی په لومړیتوب کې راځي. هغه ویلي دي چې د پیښې په اړه به تحقیقات وکړي او ټول هغه ګامونه به واخیستل سي چې د دغسې پیښو مخنیوی وسي. اش کارټر زیاته کړې ده چې امریکا مصممه ده چې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې په پرونی چاودنې کې چې په زیارت کې سوې ده د وژل سوو شمیر درو څلوېښتو ته رسېدلی دی. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د بلوچستان د خوزدار په سیمه کې د شان نوراني په زیارت کې پرون چاودنه وسوه چې لږ تر لږه درو څلوېښت کسان پکښې ووژل شول او شاوخوا سل نور ټپیان شول. په وژل سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په خوزدار کې د شان نوراني په زیارت کې هره شنبه او یکشنبې ته په سلګونو کسان راټولیږي. د دغه برید د مخکې په کوټ کې د پولیس په اکاډمۍ باندې د برید مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی و. د پولیس په اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه دو شپېته کسان وژل سوي وو. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې کاندید هیلری کلینټن د خپلې ماتې پر د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی په مشر جیمز کومی باندې اچولې ده. هیلری کلینټن پرون د خپل کمپاین تمویلوونکو ته په خپلو خبرو کې چې د ټلیفون له لارې کړي دي ویلي دي چې کانګرس ته د کومی لیک د خلکو په نظریاتو کې تغییر راوستی و. هغې ویلي دي چې د هغې د میلیونو د قضیې بیا راسپړل د امریکا په ځینو ایالتونو کې د هغې د ملاتړ د کمیدو سبب سوي و. د روچرز خبري ایجنسی ویلي دي چې دا خبره ورته دوه کسانو کړې ده چې د هیلري کلینټن خبرې اوریدلې دي. د انتخابات نه مخکې تقریبا ټولو نظر پوښتنو البته په ملي کچه دا ښودله چې هیلري کلینټن تر ټرمپ مخکې ده، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټل چې ټول حیران کړل. کلینټن د انتخاباتو نتایجو په اړه خپله وینا د چهارشنبې په ورځ واوروله او خپله ماته یې ومنله. د امریکا په بیلابیل ایالتونو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خلاف د څلورمې ورځ لپاره هم مظاهرې سوي دي. نور تفصیل د شغله رحم زوینه.
په نیویارک کې پرون د شنبې په ورځ په زرګونو مظاهرچیانو د ټرمپ د ټاور یا لوړې ودانۍ په لور مظاهره وکړله. مظاهرچیانو د ځانونو سره د لوحې هم انتقالولې چې پرې لیکل شوي ول زما جمهور رئیس نه دی. د چهارشنبې د ورځې راهیسې چې مظاهرې شروع شوې دي، د ټرمپ د ټاور سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د امریکا په نورو ښارونو کې هم د مظاهرو پلان جوړ شوی و. مظاهرچیان د مظاهرو د تنظیمولو لپاره د فیسبوک نه کار اخلي. د امریکا د اورېګان ایالت د پورټلند په ښار کې په مظاهرو کې تشدد هم شوی. دا مظاهرې د دې لپاره شوي دي چې خلک تشویش لري داسې نه شي چې د ټرمپ په جمهوري ریاست کې د دوی مدني حقونه ترې واخیستل شي. د امریکا د باندې د جرمني د برلین په ښار کې هم د امریکا سفارت ته نږدې په سلګونو جرمنیان او امریکایان چې په جرمني کې ژوند کوي مظاهرې کړي دي. مظاهرچیانو ویل چې د ټرمپ پالیسۍ به د مدني حقونو او انساني حقونو ته زیان ورسوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. د امریکا منتخب جمهور رئیس د دوهمې ورځ لپاره هم د خپل انتقال د ټیم سره ملاقات کړی دی او د خپل کابینې د لوړو څوکیو د ډکولو لپاره ورسره خبرې کړې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې زلمی خلیلزاد هم په غلس کې شامل کړی دی چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ لپاره ورباندې بحث کیږي. په جنوبي کوریا کې پرون په سلګونو زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د جمهور رئیس پارکینی د لرې کېدو غوښتنه کوله. پولیس ویلي دي چې په مظاهرو کې 2.5 لک کسانو شراکت کړی و، خو د مظاهرو تنظیمونکو ویلي دي چې تر 1 میلیون کسانو پورې په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. او ترکیې خپلو هغو اتباعو ته چې امریکا کې ژوند کوي او یا هم امریکا ته سفر کوي ویلي دي چې امریکا په لویو ښارونو کې دي د مظاهرو نه ځان وساتي. انقره خپلو هغو اتباعو ته ویلي دي چې کیدای سي چې د نژادي تبعیض په اساس د عکس العملونو سره مخامخ شي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 8:30 دقیقې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خبرونه اوریده. هم درونه خبرونه لمړی مطلب د کابل او کوزی پښتونخوا مدني فعالان او د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکي د ډیورن کرخې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو د روانو ستونزو د لرې کولو لپاره ګډې هڅې پیل کړې دي. د دواړو خواوو مدني فعالان او یو شمېر افغان حکومتي چارواکي په کابل کې د ډیورن کرخې دواړو خواوو ته د پرتو قومونو د ګډ کلتوري دالیس په نامه دوه ورځنی څېړنیز سیمینار هم پیل کړی دی چې د ډیورن کرخې د دواړو خواوو د ولسونو ستونزې وڅېړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. تفصیل یې د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
د افغان حکومت او په کابل کې د مدني فعالانو په بلنه د کوزې پښتونخوا یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راغلی ترڅو په یو دوه ورځني سیړنیز سیمینار کې د ډیورن د فرضي کرخې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو ستونزې وسیړي او ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. د ډیورن کرخې په دواړو خواو کې ناامني ترهګریز فعالیتونه د ښوونیزو او روغتیایي اسانتیاو نشتون د استخباراتي کړیو لاسوهنې او قومي تربګنې هغه ستونزې دي چې په دې دوه ورځني سیمینار کې ورباندې خبرې کیږي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د ډیورن کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو د ګډ کلتوري دالیس په سیړنیز سیمینار کې وویل لومړی باید د کرخې دواړو خواو د ولسونو د ګډو هڅو په نتیجه کې د اوسنۍ ستونزو د لرې کولو لپاره ملي اراده رامنځته شي او په هغوی کې د سیاسي شعور د ژوندۍ کولو لپاره کار وشي.
زمون نننۍ غونډه او د دې غونډو لړۍ د همداسې یو فکر د رامنځته کېدو لامل شي، موږ خپل سلکلن خوب څخه د راویښېدو زیری درلودلی شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ژمنه کوي چې د دغه فکر پر رامنځته کولو او عمل ته د رسولو تر بریده پورې له دغه بهیر سره ملګری او ژمن همکار.
په دغه سیړنیز سیمینار کې د افغانستان د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینوارې د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د ښځو ښوونې او روزنې ته نه پاملرنه د روانو ستونزو یو اساسي لامل یاد کړ او ویل:
زه شینوارې ما نه په لوړې کې زه د جینکیانو های سکول لرم او نه په خپل سیمه کې د جینکیانو کوم ښوونځی لرم. زما په سیمه کې نشته د جینکیانو ښوونځی او زه د لوړ ګینم خبره یم چې هلته هم های سکول نشته د جینکیانو. نو فکر وکړئ چې زه هر چرته یم زما حالت دا دی، که د کرخې اخوا مې حالت مې دا دی او که د کرخې دیخوا یم حالت مې دا دی.
اغلې شینوارې ټینګار وکړ چې د ډیورنډ کرخې په دواړو خواوو کې د ښځو او نجونو د پوهې د کچې په لوړولو سره به تر ډېره بریده اوسنۍ ستونزې له مخې پورته شي. په دې سیمینار کې د ګډون لپاره له کوزې پښتونخوا څخه یو 15 کسیز پلاوی هم کابل ته رابلل شوی دی. د دغه پلاوی مشر عالم زیب خان په خپله وینا کې د پاکستان پر حکومت تور ولګاوه چې د ډیورنډ کرخې دواړو خواوو ته د پرتو ولسونو ترمنځ کرکه راپاروي او هڅه کوي چې له دې لارې د دغو ولسونو ترمنځ واټن رامنځته کړي.
په کرخه باندې کله دیوال والی کېږي، کله کندې کېنستل کېږي، کله ګیټونه جوړېږي، ډزې وشي، که دې خوا هم پښتون وي هغه مري او هغه هم پښتون مري، د یوې سیمې یوه وینه تویږي. هم ټوله په دې کې دې واقعاتو کې
د دغه سیمینار ګډونوالو ټینګار وکړ چې په راتلونکو کې هم په پرله پسې توګه د ورته غونډو جوړولو ته دوام ورکړي ترڅو د یادو ستونزو د لرې کولو لپاره د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي. دا سیمینار په داسې وخت کې د ډیورنډ کرخې د دواړو خواوو ولسونو د ستونزو د هواري لپاره رابلل شوی چې تېره ورځ د مدني ټولنې فعالینو او یو شمېر افغان سیاستوالو په کابل کې د ډیورنډ کرخې د تړون د لاسلیک کېدو د 1023 کال په مناسبت په یوې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرخه د اوسنیو ستونزو لوی لامل وبلله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ډیورنډ د ستونزې په اړه خپله چوپتیا ماته او په لرې کولو کې منځګړیتوب وکړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او سندرنکو د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په حق لور پر لرو. د امریکا منتخب جمهوریت ډونالد ټرمپ د انتخاباتو په دوران کې ژمنه کړې و چې په خارج کې به د متحده ایالاتو پر مهمو نظامی او ډیپلوماټیکو ژمنو له سره غور کوي. ځینې به یې له منځه ویسي، خو داسې معلومیږي چې خپل دریځ اوس تر یو حده پورې بدل کړی دی. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ ته چې د امریکا د وال سټریټ د ژورنال د ورځپاڼې کې د نومبر په 11 چاپ شوی و او غټي کې زموږ همکار سید سلیمان شاه راخستې دي.
د وال سټریټ معتبرې ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د نوي جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ له انتخابېدو وروسته د پوز له یو اعلی قماندان نه بل اعلی قماندان ته د قماندې د ورسپارلو په انتقالي دوره کې په آسیا، اروپا او ځینې نورو هیوادونو کې د متحده ایالاتو د اوږدې مودې نظامي او ډیپلوماتیکي ژمنې له ستونزو سره مخ شي. ټرمپ ژمنه کړې وه چې له چین سره به دغه هیواد د پیسو د ټیټ نرخ په سر شخړه په جدي ډول تعقیبوي، مکسیکو به مجبور کړي چې لاغه هیواد نه په غیر قانوني توګه امریکا ته د مهاجرینو د لارو د بندولو لپاره د تقریبا زر اوږدو سرحدي دیوال د جوړولو مصارف ورکړي. له ایران سره به د اټومي پروګرام هغه موافقه فسخ کړي چې د اوباما ادارې د لویدیځو قدرتونو په ملاتړ ورسره لاسلیک کړې وه. ټرمپ دا ژمنه هم کړې وه چې په موقتي توګه به امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ پابندي ولګوي. ورسمانه دي کې چې د ټرمپ دغو څرګندونو د سعودي عربستان، مصر او اسرائیل په شمول د امریکا ځینې نږدې انډیوالان ډېر ورخطا کړل. خواسته یې کړی وو چې متحده ایالات دې په نړۍ کې خپله عنعنوي پالیسي جاري ساتي. ورسمانه دي کې چې ټرمپ وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره د ملاقات نه مخکې د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو، د مصر د جمهور رئیس عبدالفتح السیسی او د سعودي عربستان له پاشا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره په تلیفون خبرې وکړې او درې واړو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به ورسره خپله زړه انډیوالي جاري ساتي. ورځپاڼه لیکي سمدستي نه معلومیږي چې ښاغلی ټرمپ به د جمهور رئیس په توګه په نورو برخو کې خپل هغه تهدیدونه عملي کړي چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې پرې ټینګار کوو. د آسیا او منځني ختیځ په باب خارجي پالیسي روښانه نه ده. ټرمپ ویلي چې د منځني ختیځ هیوادونه او د جنوبي کوریا او جاپان په شمول ځینې آسیایي ملکونه چې د خپل دفاع لپاره د امریکا په اټومي چتر اکتفا کوي آزاد دي چې خپل اتمي وسلې جوړې کړي، که نه نو د امریکا د پوځي لګښتونو د بوج یوه برخه به پر ځان مني. داسې ښکاري چې ټرمپ له خپلې خبرې نه تیر شوی او د پنجشنبې په ورځ د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو ته په جلا ډول تلیفونونه وکړل او اطمینان یې ورکړ چې امریکا به د اتمي حملو په مقابل کې دفاع کوي. ٹرمپ گواہ کړی او جاپان او جنوبی کوریا د امریکا د پوځي لګښتونو بوج ورنکه نو امریکایي عسکر بل د دوړو هیوادونو راوباسي. ڈانلڈ ٹرمپ د انتخاباتی مبارزې په دوران کې گلوبل وارمنګ یا د ځمکې د کوریا د ګرمېدو پدیده د ساینس پوهانو جعلی او بے اساسه اوازې بللې وي او خبردارې ورکړو کې انتخابات وګټي نو دی به د پاریس له نړیوال موافقینه متحده ایالات وباسي. هغه د شمالي امریکا د دریو هیوادونو مکسیکو، کاناډا او امریکا ترمنځ د آزاد تجارت د موافقې هم کلک مخالفت کړو او له سره پرې د غور کولو خبردارې ورکړو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چې نږدې دوه میاشتې وړاندې پرانستل شوی، پرونې د لومړي ځل لپاره د اداري فساد دوه قضیې په یوې علني محکمې کې وڅېړلې او د اداري فساد متهمینو لومړنۍ محاکمه ترسره شوله. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان په دې راپور کې اوري.
په تیرو 15 کلونو کې لومړی وار په اداري فساد د یو متهم د قضیې علني محاکمه. دا محاکمه له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا ترسره شوه. لومړی قضیه هم په خبره د لوی څارنوالۍ د یو تورن جنرال د نظامی څارنوال وه. متهم څارنوال په 50,000 افغانۍ رشوت اخیستو نیول شوی. که څه هم د اداري فساد په وړاندې د سنگینو جرمونو محکمې دا قضیه لومړی څېړله، خو د متهم د مدافع وکیل د نه تیاری له امله بلې اونۍ ته دا محاکمه وځنډېده. خو مدافع وکیل په خپلو خبرو کې څارنوالي او د اداري فساد د سنگینو جرمونو محکمه وننګوله. جریان اداری فساد سره د مبارزه بنسټونو هم څارنه کوله. د بنسټونو ویل چې اداری فساد سره د مبارزه پادلی او قضایی مرکز کې شپارس نورې دوسیه هم شته چې محکمې ته انتظار باسي. اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه وایي تمه لري چې د زورواکو د فساد دوسیه هم وڅېړل شي.
بسیار مهم بود
په 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې داسې یو مرکز باید لومړنۍ قضیه تعقیب کړي وای. دا محکمه سمبولیک بود لري په افغانستان کې د بخښنې کلتور له منځه وړي.
لوی څارنوالي بیا وایي چې د اداري فساد نورې قضیه هم شته چې محکمې ته به وړاندې شي.
قضایه بیشتری داریم
د دې مرکز په سرانوالی که زیات قضیه تر تعقیب لاندې دي. هر کله چې تحقیقات بشپړ شي د اداري فساد په وړاندې د سنگینو جرمونو سرانوالی خپل قانوني پریکړه وکړي.
افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد لاړه خدریم هیواد بلل کیږي. له سومالیا او شمالي کوریا وروسته تر ټولو مفسد هیواد دی. ځینې بنسټونه که څه هم د عدلي او قضایي مرکز شتون ګټور بولي، خو دوی د لویو قضیو د څېړنې او د زورورو مفسدینو د محاکمې انتظار باسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اروپای هیوادونو مشران اندېښنه لري چې د ډونالډ ترامپ د جمهور رئیس کېدو سره ښایي د اروپا او متحده ایالاتو اړیکې زیانمن شي. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي و چې اروپا باید د خپل امنیت مصارف په خپل ورکی او ترڅنګ هغه د روسیې سره د اړیکو د ښه کولو پلوي دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د اروپا او متحده ایالاتونو د اړیکو پر وړاندې خطر. د اروپا د کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر وایي چې ډونالډ ترامپ د واشنگتن او اروپا اړیکې له خطر سره مخامخ کړي دي.
که عمومي خبره وکړو نو امریکایي سیاستوال او مجموع کې متحده ایالات له اروپا سره کومه لیوالتیا نه لري. دا هغه څه دي چې ترامپ د خپل کمپاین پر مهال ویلي دي. هغه ویلي و چې بلجیم په اروپا کې لکه یو کوچنی کلی پروت دی. هو سم وایي، که تاسو له لرې څخه ورته وګورئ نو حقیقت نشئ موندلی. نو موږ باید منتخب جمهور رئیس ته ورزده کړو چې اروپا څه ده او څه ډول کار کوي.
لبل خو پر بالکان هیوادونو د نفوذ د پراختیا له وجې د روسیې او ناتو ترمنځ تشنج په ډیرېدو دی. مونتینګرو چې تر 2006 کال پورې د خپل خپلواکۍ تر اخیستو مخکې د سربیا برخه وه، په نږدې وخت کې به د ناتو د ائتلاف غړیتوب واخلي. خو د جمعي دفاع اساسي اصولو ته د متحدو ایالاتونو د ژمنتیا په اړه اندېښنې له وړاندې موجود دي.
یا وخت مونتینګرو په بالکان کې د روسانو اډه وه، خو اوس دا په مکمله توګه تغییر کړی. د دغه هیواد د اوسنی حکومت تر مشرۍ لاندې حقیقتا موږ ولیدل چې د روسیې نفوذ په پراخه توګه کم شوی دی.
هاخوا د مونتینګرو په ګاونډ سربیا کې پوځیان له روسیې او بلاروس سره ګډ تمرینات کوي. کرملن له ناټو سره د مونتینګرو پر یو ځای کېدو په قهر دی.
د اروپایانو لپاره به عقلانه پالیسي دا وي چې د اروپا او برېټانیا ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
پر همدې حال د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس له ناټو غواړي چې په دفاعي چارو کې د لګښتونو زیاته برخه په خپله ورکړي، هغه څه چې اروپایي مشانې لا اندېښمن کړي دي.
اوس هر څه په هوا کې دي، مګر دا چې اروپا د سیمې د ساتلو لپاره یوه قوي تګلاره رامنځته کړي کنه نو احساس به دا وي چې مسکو به په دې برخه کې پانګونه وکړي.
امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې د متحدو ایالاتونو د نوي حکومت د بهرني سیاست د لارو خانتیا لپاره باید د ډونالډ ټرمپ کابینې ته انتظار وویستل شي او ولیدل شي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لپاره څوک ګمارل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدروان خبرونه ورسته مطلب د خوست ولایت کې د بسرحد ډاکټرانو ټولنې ویل دي چې خپل روغتیایي خدمات د دې ولایت ټولو لرو پرتو سیمو ته په دې خطر غځوي چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندۍ پاتې کېدو کې مرسته وکړي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله په خوست ښار کې د بسرحد ډاکټرانو د زیګنتون مخې ته په انتظار ځای کې منتظر ناست وو. د خپل ناروغ ځکه دلته راوړی چې په سیمه کې د نسایي ولدي ناروغانو د درملنې کلینیک نشته. عبدالله وایي چې که په ولسوالۍ کې د ولادت لپاره په اړتیا او سنبال روغتیایي مرکز جوړ شي، تر ډیره بریده به یې د سیمې اوسیدونکي په دې برخه کې لشته کړاو څخه وژغورل شي.
خولیار کې ځنه خاص مشکل نشته، خدا مشکل لري، مطلب په ټیم یا موټر نه پیدوږي، داسې خلک ځای موټر نه لري په کور کې. او بیا لار ډیره وګدا دي مونږ دی پورا دا لار کې بازي وخت لشي وی رش وی ډیر زیاتو دې دی واجنه مونږ مریضون په ټیم نشو رسواله. آی دې شفخانه غنه خبر هم چې ابتتال شوی دی ان شاء الله ولاته دې څنګه منزور دو کنه. مونږ خلک ټول ډیر ته خوشحال دي کنه، زکه سپټول هو مونږ ته سدار دل کا کور سپټول کې مونږ سیمه مریضون خوندې وینې.
کاسه هم کارش میرنشته خو د عام روغتي مسؤلینو په وینا په کال 2012 میلادي کې چې بسرحد ډاکټرانو په خوست کې فعالیت شروع کړی، د زیګون پر مهال د مور او ماشوم په مړینه کې خورا کم اختره غلی. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي دغه نوي دوه روغتي مرکزونه چې په مرکز لکان او صبرای ولسوالۍ کې بې پولي ډاکټران جوړوي، د زیګون پر مهال به د مور او ماشوم په ژوندۍ پاتې کېدلو کې ډېر مرسته وکړي.
مجموعي لګښت یو لک 50000 امریکایي ډالر ده، تقریبا 9.5 میلیون افغانۍ دي، او دواړه به په اساسي ډول باندې جوړیږي او دغه د ټول اړین ملحقات تداوي او د پسند کې ډاکټر صاحبانو نرسان ټول باندې به ان شاء الله اکماليږي. او زه دغه یو مهم او حیاتي پروژه ګڼم. د عام روغتیا په برخه کې شاید په لوسوالو کلو کې لا هم ځینې ستونزې موجودې وي، ولې د عام روغتیا سکتور ته ځانګړې توجه زمونږ په لومړي توبونو کې.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه د خوستکار پر مرکزی زیګنتون سربیره د غولایت په ندر شکوټ او مندزای ولسوالیو کې اهم دی ولادي او نسایي ناروغانو د درملنې دوه جلا څنګ لري. په دې ولایت کې د ټولنې استاد پیټر وایي چې خدماتو یې ډیره ښه نتیجه ورکړي او غواړي په راتلونکي کې هغه سیمو ته هم وغځوي چې مندې د زیګون پر مهال لومړنۍ روغتي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
As per most organizations, MSF also has a budget.
خپل بودیجې ته په کاتو سره دی وی خاص ارزونې پترس کې د خوست ولایت په یو شمیر سیمو کې د نسایي ولدي ناروغانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړو. په دې سره به د شاوخوا نورو سیمو د خلکو ستونزې هم هواري شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو میندو کې شاوخوا 300 میندې د زیګون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي، په داسې حال کې چې یوه لسیزه مخکې دا شمیر 1400 و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 0.15.
او اوس هم خبرونه جمهور رئیس غنی وایي چې د وزیرانو د استهزا دلایل د توجیه وړ نه دي. په خبر پاڼه کې چې دا اغنه خبره سوې ده، ویل سوي دي چې ولسي جرګه د بودیجې د مصرفولو په اړه د وزیرانو د فعالیتونو پوره خبره نه ده، او د وزیرانو د استهزا پروسه باید تر هغو وځنډوي چې پوره معلومات یې نه وي ترلاسه کړي. جمهور رئیس د شنبې په شپه د ولسي جرګې د اداري هیئت او د کمیسیونونو د رئیسانو سره وکتل او د وزیرانو د استهزا په اړه ورسره خبرې وکړې. غنی ویله چې دی او اجرایي رئیس حاضر دی چې د وزارتونو د فعالیتونو او د بودیجې د مصرفولو په اړه ولسي جرګې ته وضاحت ورکړي. غنی زیاته کړه چې که چیرې د فساد او یا هم د سوء استفادې خبره وي، نو درسته ده چې وزیران استهزا او برطرفه سي، خو د وزارتونو د جوړښت او د قراردادونو د څېړلو په خاطر چې مغلقه پروسه ده، باید چې وزیران سلب اعتماد نه سي. جمهور رئیس زیاته کړې ده چې د کابینې تغییر به ګران تمام سي، او که نوي وزیران وګمارل سي نو دا به ډېر وخت ونیسي تر څو په کارونو بلد سي، مشکلات درک کړي او په وزارتخانو کې تحرک پیدا کړي. د ولسي جرګې غړو پرون په غوڅ اکثریت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون د ملي یووالي د حکومت له دریو وزیرانو د باور رای واخیستلې. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د بګرام په هوایي اډې کې په ځانمرګ برید کې د وژل سوو امریکایانو په اړه خواشینی دی. په خبر پاڼه کې چې د امریکا د دفاع د وزارت لخوا خبره سوې ده، راغلی دي چې په برید کې چې پرون سوی دی، دوه امریکایي عسکر او دوه امریکایي قراردادیان وژل سوي دي. په برید کې شپاړس نور امریکایان او یو پولنډي عسکر هم زخمي سوي دي. په خبر پاڼه کې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو ساتنه د دوی په لومړیتوبو کې راځي. هغه ویلي دي چې د پیښو په اړه به تحقیقات کوي او ټول هغه ګامونه به واخلي چې د دغسې پیښو مخنیوی وکړي. اش کارټر زیاته کړې ده چې امریکا مصممه ده چې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې په پرونی چاودنې کې د وژل سوو کسانو شمیر کم تر کمه درې څلوېښتو ته رسېدلی دی. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د بلوچستان د خوزدار په سیمه کې د شاه نوراني په زیارت کې پرون چاودنه وسوه چې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان پکښې ووژل شول او شاوخوا سل نور ټپیان شول. په وژل سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په خوزدار کې د شاه نوراني په زیارت کې هره شنبه او یکشنبې ته په سلګونو کسان راټولیږي. د دغه برید نه مخکې په کوټه کې د پولیسو په اکاډمۍ باندې هم برید سوی و چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی وو. د پولیسو په اکاډمۍ باندې په برید کې لږ تر لږه دوه شپېته کسان وژل سوي وو. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې کاندید هیلری کلینټن د خپلې ماتې پړه د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی په رئیس جیمز کومی باندې اچوي. هیلری کلینټن پرون د خپل کمپاین تمویلوونکو ته په خپلو خبرو کې چې د ټیلی کانفرانس له طریقې کړي دي، د کانګرس ته د کومی لیک د خلکو په نظریاتو کې تغییر راوستی دی. هغې ویلي دي چې د هغې د میلیونو د قضیې بیا راسپړل د امریکا په ځینو ایالتونو کې د هغې د ملاتړ د کمیدو سبب سول. د رویټرز خبری اجنس ویلي دي چې دا خبره ورته دوه کسانو کړې ده چې د هیلری کلینټن په ټیلی کانفرانس کې برخه اخیستې وه. د انتخابات نه مخکې تقریبا ټولو نظر پوښتنو البته په ملي کچه دا ښودله چې هیلری کلینټن تر ټرمپ مخکې ده، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټل چې ټول یې حیران کړل. کلینټن د انتخاباتو د نتایجو په اړه د چهارشنبې په ورځ وینا وکړه او خپله ماته یې ومنله. د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خلاف د څلورمې ورځ لپاره هم مظاهرې روانې وې. په نیویارک کې پرون د شنبې په ورځ په زرګونو مظاهرچیانو د ټرمپ د ټاور یا لوړې ودانۍ په لور مظاهره وکړه. د چهارشنبې د ورځې راهیسې چې مظاهرې پیل سوي دي، د ټرمپ د ټاور سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د امریکا په نورو ښارونو کې هم مظاهرې سوي دي. د امریکا منتخب جمهور رئیس د دوهمې ورځ لپاره هم د خپل انتقال د ټیم سره ملاقات کړی دی او د خپلې کابینې د لوړو څوکیو د ډکولو لپاره ورسره خبرې کړي دي. د نیویا ټایمز د یو رپورټ په اساس زلمی خلیزاد هم په غرس کې شامل دی چې د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره ورباندې بحث کیږي. په جنوبي کوریا کې پرون په سلګونو زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د جمهور رئیس پارګینی د لیرې کېدو غوښتنه کوله او د ترکیې حکومت خپلو اتباعو ته چې په امریکا کې ژوند کوي او یا هم امریکا ته سفر کوي ویلي دي چې د امریکا په لویو ښارونو کې دي د مظاهرو نه ځان وساتي.
درنوونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبري خپرونو مطالب همدومره ول.
د راتلونکو خبرونه د افغانستان په د مخام په وو بجو پیل کیږي. ترغه چې به هم تاسو خدمت کاځري کو د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی په لنډ شوبو کې د ری خبرونه شروع کیږي. پاتې ورځ منکمرغه د خدای په امان.